طالبان وجل شوی او د سعودي په مشرۍ د ترګری پر ضد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د سلام مومن نامو د خبرنو سر ټکی واوریدل. د خبرونې په دې نیمای کې د مشال مرکه درته لرو، خو تر هغې وړاندې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوي وو، او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی، خو عمل کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي، او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی، باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. اداریه آخري کې وایي په کار ده چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسې را روان دي، په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي، ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پېښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډېر خیال به کول وي چې د بهر ملکی این جی اوز ګانو فنډونه په ترهګرۍ کې ونه کارول شي، ځکه چې دا وخت ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ترهګرو فنډنګ ودرول ډیر ضروری دی. اداري وړاندې لیکي تر څو چې د این جی اوز د فنډونو د غلط استعمال خبره ده، په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنې راپورته کیږي، او د ځینې این جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوي دي، او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی ده. او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. اداریه اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي، باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي، او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي، نو هیله ده چې حکومت په دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
اوسم نړیوالې رسنۍ ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رای او مهم غړی نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي، د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلوالې ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریاتي توګه یې فرقی زبان خپل کړي، او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنکل شوي دي، او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه، نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی، نو ځکه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل سخت فرقیزه دریځ له وجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر څېړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په کتر روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ په پاڼې په خپل راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستل چې پاکستانی چارواکي یې د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاس دی او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی خو هند د خاغري یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه به ورته ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب، ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چوړکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قردو او دوې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته مشکل. خو دا مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چارې سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قوا د پاره، هغه مشکل یو څه کم دی په 1995 کال کې، په خاطر دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې A29 راغلی دی او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دی، او دوغونه استفاده کی بله روادیغو د یو ښه تاکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، تاسو ویلی چې A29 الوتکې راغلی دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
A29 الوتکې یو تحت ثابت الوتکې دي. راکن یوش زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دی هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دی، ځینې او په دې کې رګولي دي، ډېر پیشرفته چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بین یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډیر خطوب چې وی دا وروته کې د دوی چې د شوا د رایزر باندې بم او راکټ دا وکیږي او په دې کې د مخ پیلوټان تعلیم او تربیه شوې دي. د اوس 8 نفر پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکانه او کله خدای رضا و موږ په دغه 15 یا شپارسم دی اپری موږ د ابتدا کوو اته بالا الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بېلګه او لویه بېلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبار کوي په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکه موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بولی دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جوړګیري وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرییزې سیمې دي، لکه چین د کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرییزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرش ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورکو په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې. په اپریل کې ابتدا کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نشی، به خاطر دیده چه دو پوکی ده شعا ده رای زنه زیاد استفاده کی.
او ده هند چورلکو یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و کاغت سر دول چورلکی دی او ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی؟
اگه هم می 24 بانه پر نمو یاده گی چه ده اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دو نه استفاده کی گی. همی توپ کار کهوی ده توپ نه استفاده کی، هم ده راکت نه چې راکټ اسپانچ کاپ په نامه باندې راکټ استعمالېدای شي په و کې. دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمرا مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولای شو چې په دغه موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لکن په دې پنځه نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لکن
برابر د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو کومو هیوادونو کې دي؟ که دا راته ووایاست.
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلور درې هېواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي، او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلی یم د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات دېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بلالاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دی چاوتا هم پیوتی هم تکنیکی چاوتا هم تریوم تربیه کیگی. پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزه که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پارا دی تریوم تربیه شیندن دی چه پوزا که هم روان دیده خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزه سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزه د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات د الوتکو او د تا هلیکوپترو په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي. یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی، په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه، نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې، کانټینرونه ونیول شول. دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایي ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي، له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره؟
په رساو کمپنۍ، شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وایي او پروازونه کوي، او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپارل شوي دي، هغو اقرار هم کړی دی، او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړلې، څنګه یې وړلې، هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم. لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوابازان ته، چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي. د اطمینان او
هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموګر نه وایي. د موږ ټولې پوزه چې راځي هغه کمپیوټري راځي، داخليږي او یو برته کمپیوټري تصمیمیږي او بیرته موجودي که او دیپوګانی کړي.
خدا افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بلعموم ویل کیږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، سه منصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایي ځواک په اړه که راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول، او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې ټاکل کیږي. بلالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه دغه څو مواد چې موي چې دای په وجود کې وی او پرواز کوي ټاکې کی او قوای هوایی که بستونه هم د زیات ندی 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو دغه جنوري چې پوکې زما یو د ما موینینګ قومندانان دی وواګان دی کابل او قندار و دشیندن دی چه بی جنوری دی اقا نظر پر یاقت و احیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نور شوی دی یعنی زدادتانم چه ننوی اشاری 15% با تو تخصصی خرق به تین شوی پخبرو مسلک دینگان پا دو بستو مانده
خواه او بل دا چه کم کسان سیمن سبان افسران پیلوتان چه نور هیوادونو تا دزدکر لپاره در روزنی لپاره زی اکثر دسی رپورتونو مکترلاسه کو لکه سو میاشت مخ که یو رپورت مکترلاسه کل چه دا افغانستان د ملی اردو دوا سیمن سبان غختلی چه کانادا تلاتشی لامریکا و غوونی ولشول پا دا غو اروپایی هیوادونو که دوی اکثر لاتشی عمل تا پناه و غواری د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطي دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ساریږي د ختاوان دي کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هڅه چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخلو ضمانت ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېر ښه نتیجه ورکړی ده او چې موږ یېږو دا ځوانان هم نه تښتي بل ډېر مهم څه دی دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دو ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې دی ورته د دې دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 35 نفرو کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي بېرته راغلي دي
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې د وفادار پاتې شي داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي
په عمل کې هېڅ شی نه
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي پرمختګ اته به خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته
اوسه ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه هغه هم خرابه شوې ده دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا معاشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوې دي مراعات یې اغېزمنې شوې دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې ارته ستاندرد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیرور د دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی قوای مسلح زیات توجه شویده بیخی زیاته او را د دین حمایت هم کرده زیات توجه هم قوای هوایی ته کرده پس په دې اساس باندې زه ویرشم چې 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د دې هر روزه رو په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي د دې تیاری لری
بله
تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ژوبله شوې ده د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به
تیر کال 1490 کال د ازمایش یو د تجربې کال و یو د پند کال و موږ دغونه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې لاکه موږ وپوهېدلو چې 1595 کال ته باید آمادګي ونیسو او آمادګي هم نیولې ده موږ هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A29 راغلي د دې په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتل و د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د 1490 کال نه اخیستې ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1595 کال
سمه ده ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه تاسو نه مننه کوم
گورے